قدر من اوریدونکو یوه بلی خبرونه ته هر کله د خبرونه کې اوري چې په حق د جرمونو نړیوال محکمه په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. د ازبکستان مالیه وزارت د چهارشنبې په ورځ 522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. د کیف او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته د دې خبرو په اړه وویل
چین د تعلیم او تربیه په مورید افغانستان سره همکاري کوي. اوس هم په چین کې د مونږ افسران تر تعلیم او تربیه لاندې دي او دا همکاري د افغانستان د صلح لپاره ډیر مهمه ده او مونږ د هغه نه استقبال کوو.
د افغانستان له دفاع وزیر سره د خبرو په مهال د چین د قوای مرکز مرستیال شو قلینګ وویل د چین د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه ژمنه د سیشنبې په ورځ له پیکینګ څخه د لیدنې په مهال چین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم کړې وه. چین له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي.
ولسوالۍ خوګنې داعش مشکست مواجه شوه و همچنان
در خوګنې ولسوالۍ کې داعش له مات سره مخامخ شوی. همدارس د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې داعش مجبور شوی دی چې عقب نشینی وکړي او د دوی شاوخوا څلوېښت تنه لمنځت للی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوګنې د ولسوالۍ د امنیت د تامین په هدف ولسي ځواک ګمرل کیږي. تر دې مخکې د پچیراګام په ولسوالۍ کې ولسي ځواک ځای په ځای شوی دی. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. دا پیښه پرون د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یوه پلورنځي کې د یوې دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چارواکو وویل دغه افغان چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه نجلۍ چې ده په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. دا نه ده معلومه چې دغه تورن افغان زلمکی پناه غوښتونکی دی او که د جرمني عادي استوګن. دا هم نه ده معلومه چې دا واپس راپورته شوی وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د ټلویزیون پر پردو چې کوم تصویرونه خپاره شول له هغو داسې ښکارېده چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي دي. بوټو لومړۍ ښځه وه چې د یوه اسلامي هیواد مشري یې کوله. دا د لویدیځ نږدې ملاتړورې 2005 کال د ډسمبر په 28مه په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي ښار دی لومړۍ ډز وشوي. بیا چاودنه وشوه او بېنظیر روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. بوټو له 1983 تر 1990 صدر اعظم و او بیا له 1993 تر 1996 د پاکستان صدر اعظم و. د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې وویل چې د بېنظیر بوټو په وژلو کې پخواني ولسمشر پرویز مشرف لاس درلود. مشرف دغه تور رد کړی دی. د ازبکستان مالیه وزارت د چهارشنبه په ورځ 1522 کارکونکي له کارونو ګوښه کړل. مالیه وزارت وروسته تر دې دا کسان برطرفه کړل چې ولسمشر شوکت میرزیایف پر مالیه وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې وکړ چې هغه کسان وشړي چې فعال نه دي. د ازبکستان د رسمي خبري آژانس په وینا ولسمشر دغه بیکاره کسانو ته د موږکانو خطاب وکړ. د ازبکستان ولسمشر 15 ورځې مخکې ویلي وو چې ماجکپوري غیر فعال مامورین ګوښه کړي دي، خو په ټیټه کچه موږکان لا پاتې دي. ولسمشر میرزیایف وویل د مالیې نوی وزیر جمشید کاچکاروف به وضعیت بدل کړي، خو که چیرته دا وضعیت په یوه میاشت کې بدل نه شو په خپله کاچکاروف به هم برطرفه کړي. د کیف او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته انتقال شول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیسک سیمو کې هغوی ته وسپارل، او په مقابل کې هم بیلتون پالو 4 اسیر سرتیری او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د اوکراین د ولسمشر ویاند وویل چې ولسمشر پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې دونباس سیمه ته ولاړ ترڅو د له خوشې شوو بندیانو سره مخکې تر دې چې کیف ته ولېږدول شي وګوري. د مینسک دوه په نوم د 2015 کال د فبروري د سولې د موافقې له مخې کیف او بیلتون پالو باید د دغې موافقې له لاسلیک وروسته په 5 ورځو کې ټول بندیان او اسیران خوشې او یو بل ته سپارلی وای. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کم. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همکاري ته چمتو دی.
مته معرفی اسناد و مدارک در صورت کې بعد قربانیو به ما مراجعه میکنند، ما میتونیم به خدمت کمک بکنیم.
د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې د تیر کال په نسبت د 1498 کال په ترڅ کې عواید په سلو کې شاوخوا 10 زیات شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ او ویویل هغه چې خپل 1,000,000 ولس وژلی څرنګه ورسره کیدی شي راتلونکي جوړ شي.
اسد کسینلیکله açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.
Oğuz Çip Afanistan ki Jemeyde'yi hayi dir de çili mozu oğuz hem matrah viyalı de çilu pahar halku hayi dir avridili vi.
سنه د فارسی فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوی دی چې پایل هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک را ټولیږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د اساسي بشري حقونو بل 19 پروګرام هم مه هېروئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو په هدف نړیوالې هڅې ګړندۍ شوې. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره اطلاعات وروسپاري. په ورته وخت کې په بلجیم کې د بشري حقونو یو کمیسیون وایي چې ګڼې دوسیې راغونډې کړي تر څو د افغانستان د جنگي او بشریت ضد جرمونو قضیې تعقیب شي. یادونه ور بوله چې په حق جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوالي ویلي چې په دې اړه د کره شواهدو او اسنادو له تکمیلېدو وروسته به آیا چې رسمي څېړنه پیل کړي او کنه وروسته پریکړه وشي. نور تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. د نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر 1 پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقي
مخوست
کمیسیون از این اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمې د اقدام هر کله کوي. که چیرته زموږ له کمیسیون په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل
ما دوسیه را آماده است داریم که وخت چې گفتنه میتونم که چه زمانی ما
وره مجدا سي دوسی چم تو کړيدي چې وخت یې نشم ویلې چې کله یې هغه ته سپارلې شو خو مش پرې کار کوو. یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ تر رسیدلې دي په څو میاشتو کې به د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي. په بلجیم کې د بشري حقوقو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسی په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میله لومړی نیټه راوروسته د جنگي جرمونو او بشري ضد جرمونو دوسیه وسیړي.
و امرودل چې په حق کې جرمونو نړیواله محکمه افغانانو غوښتل چې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې د جنوري 13 نیټه د دوی په ویب سایت کې په پښتو دریا یا انګلیسي ژبه ثبت کړي. د دې پاڼې آدرس هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د همدې راپور په د متن په پای کې لوستلی شئ، ترلاسه کولی شئ. په حق د جرمونو د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فتوا بنسودا ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او د دوی د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم لتړون سره سم ټول حقوقي معیارونه امپوره شوي دي. افغانستان هم د حق د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد جنایات ترسره شوي دي. میرمن بنسودا ویلي دي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 میلادي کال لمی میاشتې په راوروسته موده کې د افغانستان په خاوره کې شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی جگلی دامده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده پکې بیا هم د بلخ ولایت له مقامد عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسله پکې انتیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نور سره شریک کړئ او هم که پښتنه لري مطرح کړئ. ازادي رادیو او هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د کابل د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د معلوماتي ټکنالوژي یو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې د دغه مرکز څخه په یو وخت کې نږدې سل تنه ګټه اخیستلی شي. محصلین هم د دغه مرکز پرانستلو ته خوښ دي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز نږدې 3.5 لک ډالر لګښت راغلی او په یو وخت باندې له 3 ډیر محصلین او ښوونکي ګټه واخلي. د دغه وزارت علمي مرستیال عبدالتواب بلکرزی د چهارشنبه په ورځ د دغه مرکز په پرانیس غونډه کې ویل یاد مرکزونه به نور ولایتونو ته هم وغځول شي.
اولین مرکز هم هست از مراکز آی‌سی‌تی که ما داریم.
د معلوماتي ټکنالوژي د لومړنی مرکز دی چې پرانیس اخیستل کیږي. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه نورو پوهنتونونو او حتی ولایتونو ته هم وغځول شي او یاد خدمات پراخ شي.
د معلوماتي ټکنالوژي په دغه مرکز کې له نوي ډیر کمپیوټرونه موجود دي چې د چارواکو په وینا د پوهنتون ټول ډیپارټمنټونه او پوهنځي سره نښلولې دي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرکز مالي لګښت د یاد وزارت د پرختی بودیجې څخه ورکړل شوی او محصلین کولی شي چې له دې لارې له هیواده بهر په پوهنتونونو کې په آنلاین ډول زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر محصلینو هم د معلوماتي ټکنالوژۍ د یاد مرکز په جوړېدو خوښي وښوده او وویل چې دغه ډول مرکزونه باید نورو پوهنتونونو ته هم وغځول شي.
آرزو گلستانی هستم، یکی از محصلین.
آرزو گلستانی ام د شهید استاد ربانی د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د مهال زده کړې کوم. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن ورځ محصلینو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز پرانیستل کیږي. پخوا موږ ډېرو ستونزو سره مخ وو، اوس کولی شو چې په ډېرې اسانۍ د انټرنیټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې یاد مرکز نورو پوهنتونونو کې هم پرانیستل.
زما نوم دی هارون اسولی او د تعلیم تربیه پانتون زده کړیالم. څنګه چې موږ پوهیږو نن ورځ اثر د ټکنالوژي دی، نو ټکنالوژي زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لوبولی سي. دغه آی سی ټی سنټر چې دلته د خارجي برنامه د خاصه خیا د وزارت تسهیلات علی د خاصه خیفتی تاسو د زموږ سره د انټرنیټ په بخش کې، زموږ د ریسرچونو په بخش کې او زموږ د کارخانګیو په بخښنه کې زموږ سره ډیر مرسته وکړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي ټاکل شوی چې تر 2000 میلادي کال پورې 12 نور د معلوماتي ټکنالوژي ورته مرکزونه په فاریاب، خوست، کونړ، تخار او د یو شمېر نور ولایتونو په پوهنتونونو کې پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. او اوس به مللی بشیر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې ده.
ایشیا ټایمز خبرونه د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان ته د اقتصادي دهلیز پروژې پر غځولو غور وکړي. د اقتصادي دهلیز پروژه د 55 میلیارد ډالر ارزښت لري. مقاله لیکي چې د چین وړاندیز شای پاکستان اندیشمن کړی وي چې د هیواد چین خپل اوسپنیز ورور باله، خو اوس چین په یو منځګړی بدلیږي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین د افغانستان تلپاتې او د باور وړ شریک هیواد وباله او وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د اقتصادي دهلیز پروژې برخه شي. د مقالې په وینا چین غواړي افغانستان او پاکستان دواړه د سیمه ایزو پروژو برخه وي، نو ځکه غواړي د سولې پروسه هم پرمختګ وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې چین به پر پاکستان د تروریزم په برخه کې د همکارۍ په خاطر له خپل نفوذ کار واخلي. مقاله زیاتوي چې که افغانستان د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي، امریکا یې شایي هرکلی وکړي، ځکه د ورېښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې ورکړی و. مقاله همداراز زیاتوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا وصل کول د امریکا جغرافیایي سیاسي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې نفوذ له منځه ولاړ سي. مقاله لیکي امریکایي څېړونکي وایي په منځنۍ اسیا کې د چین او امریکا ګټې یو دي. د هندو ورځپاڼې هم افغانستان ته د چین د اقتصادي دهلیز پروژې د غځېدو په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې هندوستان مخکې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروژې مخالفت کړی دی. دا پروژه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه تیریږي او هندوستان یې ځکه مخالفت کوي چې وایي کشمیر د دې هیواد برخه دی او که اقتصادي دهلیز له دې سیمې تیر سي، دا د هندوستان له خپلواکۍ د سرغړونې په معنا ده. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د اقتصادي دهلیز لاره د ګوادر بند ته د افغانستان لاسرسي په دې معنا دی چې د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه موافقه سره توازن برابر سي. د دې موافقه لمخې کابل د ایران چابهار بندر ته لاسرسي لري. مقاله زیاتوي چې چین همدارس غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي سي.
د مقاله په وینا د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د وضعیت په اړه هڅه په نور نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د ورته وضعیت لپاره د ازموینې په توګه ګڼل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو افغانستان ته د اقتصادي پروژو د غځېدو په باب واورېدل. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، د بلخ ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو له وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د تیر کال په نسبت د روان 1469 مالي کال په ترڅ کې د دې ګمرک عواید په سلو کې شاوخوا ولس زیات شوي دي. د بلخ د ګمرک ریاست مسؤولین وایي چې د حیرتانو بندر له لارې د وارداتو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دوی عواید زیات شي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور حال راکوي.
په بلخ ولایت کې د ګمرک ریاست مسؤل وایي چې نسبت تیر کال ته د 1369 مالي کال عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې د یاد عوایدو اکثران برخه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته د راورد شویو تجارتي توکو څخه ترلاسه شوي. خاغلی راسخ په دې اړه وویل نسبت تیر کال ته 14.5% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ګمرکاتو ډیری عواید اکثرا د وارداتو څخه ترلاسه کیږي او د حیرتان بندر له لارې د اوسپنې، اړو، اوبوباتو، ارشویو، لرګیو او د سون توکو واردات ترسره کیږي. د بلخ ګمرک مسؤلان شکایت کوي چې لا هم له ازبکستان هیواد سره د افغانستان ترانزیتي ستونزه نه ده حل شوې او افغان سوداګر نشي کولای چې خپل تجارتي توکي د اورګاډي پټلۍ له طریقه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. عبدالرحمن راسخ وایي چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې یوازې 2 میلیونه افغانیو پارزښت پاکستان ته د ډبرو سکاره او د 2 میلیونه افغانیو پارزښت منځنۍ اسیا ته وچه میوه صادر شوې ده. صادرات اکثرا پاکستان هیواد ته ترسره شوي دي چې د ډبرو سکاره هم پکې دي او ډېر لږ ممیز او د مواشي پوست منځنۍ اسیا ته لېږدول شوي چې هغه ټول 2 میلیونه افغانۍ هم نه کیږي. په عین وخت کې په بلخ کې ملي سوداګر وایي چې د ولایت کې د نسبي امنیت شتون او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي ستونزو موجودیت سبب شوی چې د حیرتان بندر له لارې واردات زیات شي او د بلخ د ګمرک پر عوایدو هم مثبت اغیزه وکړي. په شمال ځون کې ملي سوداګر وایي چې د بلخ د ګمرک د عوایدو د زیاتوالي عمده عامل په شمال ځون کې د نسبي امنیت موجودیت او له تورخم بندر څخه بهر ته د تجارتي توکو د صادراتو د کچې کمیدل دي. ملي سوداګر سید مهدی سرهنګ پړه وای
دلیل اصلي افزایش عوایدی است که امنیت
ته ګمرک د عوایدو د زیاتوالي اساسي دلیل دا دی چې په بلخ ولایت کې امنیت تضمین دی. سوداګر هم خپل پیسې بندې کړي، دوی توکي وړي او راوړي، د صادراتو او وارداتو موجودیت سبب شوی چې عواید زیات شي. په عین وخت کې د تورخم بندر څخه هم د توکو د صادراتو په کچه کې کموالی
دی.
د یادولو ده چې بلخ ولایت کې سوداګر وایي که ازبکستان افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو د اورګاډي د پټلۍ له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغاني توکو صادرات ترسره کړي نو د بلخ د ګمرک عواید به 2 برابره زیات شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د روسیې امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په اوس وخت کې د روسیې لپاره په افغانستان کې د پانګونې لږ فرصتونه شته. جزئیات یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملی کول به وکولای شي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو وباسي چې ورسره لاس او ګریوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سې شنبې پر ورځ خبره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیله په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وای روسیا د محل د انرژي کرنی پوزي ټکنالوژي او نورو سکتورونو کې افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. د زیاتوي اوس محل ډیر شو روسی شرکتونو لیوالتیا شو د لچ په افغانستان کې کار وکړي. د څرګندونې داسې محل کېږي چې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکی وای ل روسیې سره د افغانستان سوداګریز اړیکی د پخوا په مقایسه ډیر کم دي. د دغه خونی مرستیل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دا غربي هوادونو د علاقه دا نه چې د روسیې سره د قرارداد وشي نو د دوی لپاره د سرمایه‌ګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. ایران د څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړي چې د معدن کې قرارداد وشي یا په رسر شه خصوصا د تیلو او د ګاز پر ایستلو کې چې سالن په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول کمپنۍ لګي را امید شولې. اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي او حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته چې په افغانستان حکومت وغواړي دسان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور لاري نه هواریږي او نوري بدیل لاري هم لري. د خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړی و. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنی اسیا ته د توریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپل پرونی مرکه کې تکرار کړی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. د روسي چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده د خلکو رفاه د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورې دوست خاندېشمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډلې امنیت د تړون سازمان په یو سرمشریز کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کانادا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کاروي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه ودونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر د سوریه ولسمشر ته د تروریست خطاب وکړ. ترکیه په دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. نور خالد احمد شبر پر راپور کې
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریه د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سویلیورم
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو ترورست دی چې د دولت په کچه ترورزم مخته وي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې یو میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلي. د ترکیې ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالي کېدای.
سوریې له ایګي اولان کونو یې سوریې
د سوریې په اړه کې تر هر څه مخکې دا ناممکن ده چې الاسد سره ادامه پیدا کړي. ځکه چې څنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نشته یو میلیون کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه شوې وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکې شاید اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغیزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده. خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
ازادي راډیو اوري. په دې ورسره کې د دې امکانات پیدا شوی دي چې د هغو کسانو چې کانه دنیا ته راځي علاج وشي. نور بل اسمت سروانه وورو
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه ممکنه کړي چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې لمور کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوی کېدای نه شوی. څېړونکي وایي چې د جینیټیک انجینرۍ په وسیله یې یوه نوې طریقه پر موږکانو ازمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږیدلی وو دې طریقې د ټي ایم سي ون په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول یې د اورېدو یا سامع حس کمزوری کېږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
او سم یو ځل بیا په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او چین امنیتی چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د گزارونو په تور نیول شوی دی. هغه نجلۍ چې د په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ټاپي پروژې اجرایی رئیس محمد مراد امانوخ په ارکې له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام د دې پروژې د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. افغان ولسمشر د ټاپي پروژې اجرایی رئیس ته ډاډ ورکړ چې د پروژې امنیت به تامین کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. په هغو تصویرونو کې چې پرون د تلویزیون له خوا خپاره شول ښکاري چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدابخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي وو. د ازبکستان مالی وزارت پرون 1522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. دا وروسته له هغې چې ولسمشر شوکت میرزیایف مالی وزارت ته دنده سپارلې وه چې بېکاره کسان له دندو لرې کړي. د کیف او روس پلاوه بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول. د خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازې اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو مخ خبرونې کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروی. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه دوهمه برخه دوه د ازادي رادیو او نيوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د ظلم په ژمي کې د انتسلو مسأله انتسړلې ده. خو مخې له دې چې د پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقونو پروګرام اوریدو ته.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاره بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې اغایت قرآن زمشان را پویا سوچی اللہ جل علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پا خپل مورد که چی زخ پل بندگان نتعذیب ہوما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستا ول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نصریحا معلومی گی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جگسی انسان دی شکنجه کی. الله چی خپل وای زد چوک نه شکنجه کم نه تعظیم ترغو چی ما چوک نه یور لیگل های دی رسول لیگل پا دی مفهوم دی چی انسان تا آغا جرم ورو پیزنی چی دا آغا جرم دی دا مکوی نو پا دی اساس بنده دل تا مفهوم دی شکنجه دی قانون پرانا که هر هغ عمدی او قصدی او ارادتن چی او غوری دی چا تا رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه رو رسی ترغو پوری دا سړی دا مامور دی زب پا دی و توانیگی چی ترغو پوری حقیق کشف کی دی شکنجی مفهوم پم ده منوال بانده دی چی او سړی تا درد رنج دا رو رسی چی ترغو پوری دا سړی پا دی بانده محترف سی چی دا خپل دی دیگه جرم که دی کڑیم نیو زانتی منصوب کی دا مفهوم دی شکنجه دی او دا پا قانون که دا عصا عمال منه دی
دیره منه نه سیره سی محترم چو دول شکنجه موجوده ده
دی شکنجه دو دول مو خود اول دول روانی دویم دول فیزیکی اغا و چه روانی اغا یو بندی پتور و کوتو که تک تنها اچول دا روحی صدمه ده بل دیده عقاید و تتوین او دتا سپکی سپور ول او دیده اغا کم تنظیم یا سیاسی اړیکی چلری دیغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی رهبر ته سپکاوی او یا دیده فامیل ته سپکاوی د روحی سلامتی یا نور ډولونه هم څه هغه کشف سوی دی چی موسیقی ورته په جګ آواز اوریدل بی خوبه کول او د نور موارد دی چې دا روحن صدمه سړی ته رسی په ظاهر فیزیکی حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګوره محسوسیږي نه ولی دل د روحن نه ډیر غټه صدمه لري چې هغه موارد موازف کړي او یو خو فیزیکی شکنجه ده چې هغه نوکان استل او هغه په دوره باندې وهل په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل دغه سه نور موارد دی چې بالاخره یو مزنون دی ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نوی د شکنجه په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب
سیرت صاحب د شکنجه په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوی دی
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله دا په تاریخ کې سب سوله بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسی یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې ترغو د بل چانه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعضو نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډېر دی په خونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو او ریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستم ماده د اساسي قانون د 1401 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1409 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی د شکنجه او همدغه سه د 1347 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1950 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1960 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1920 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونی سه د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخ اشاره وکړله او زموږ اوساسي د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1401 کال نه تر 1420 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوی دی چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
جوان با شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمي په څو برخو ویشي چې هم دغه برخو ته د سپینی او تورې چلی نوم ورکړي موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونه او دودونه ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده درنو اوریدونکو چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر گاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي د بلخ پوهنتون د خوانې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پټمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نمونه ایښودل شوي او د همدغه نمونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري. علت یې همداده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله هندوانه وخوري یا میوې وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه سلا وایو. سپینه سلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چیلې ځانګړي برخې مشهوري دي.
سلا په دو برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چیلې ده بل وړه چیلې. غټه چیلې مغ دی اول دی جدي نه پیل کیږي تر لسم دی دلوي پورې او وړه چیلې دی لسم دی دلوي نه تر اخر دی دلوي پورې ده. په غټه چیلې کې یخني او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چیلې کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر
نوموړي زیاتوي چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې څیلې ته سپیره یا لویه څیلا او تورې څیلې ته غوړه یا کوچنۍ څیله هم وایي، خو تر ټولو مشهور نمونه یې سپینه څیله او تور څیله دي. څیله څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ناصر خان یې پاړه راته وایي.
بعض خلک ورته تور څیله او سره څیله وایي. زه چې د هلمند یم، د هلمند خلک ورته توره چلا او سره چلا وایي. بعض خلک ورته لویه چلا او وړه چلا وایي. دا چلا د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کوي چې کله مثلا کوم مشخص ستوري چې دوی ځانګړي کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چلا شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي توره چلا. توره چلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارانونو موسم، د وریاو موسم، په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناس قرار زراعت کې درې میاشتې کرا خوب دي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده. چې توره چلا وځي بیا نو سړه چلا ده کېږي. کله کله سړه چلا ده کېږي د وریاو په تناسب باندې د تورې چلې نه وړاندې دي. خو توره چلا کې سړه ډیر زیات په سره چلا کې بیا سړه بیا دومره زیات نه وي لږ کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي شستو شکست. شستو شکست په دې معنی باندې چې څلوېښت جامه شل شپېته ورځې کېږي. د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کېږي. هغه بوټي چې مړه شوي دي هغه راژوندي کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقي وایي چې سپینه څیله کې واوره کېږي او یا هم د ډیر یخ له وجې اوبه یخ کېږي او د ځمکې سر سپین وي. نوموړی د یو شمیر دودونو او باورونو په اړه وایي.
یو باور دا دی چې کله سپینه څیله رابرتیره شي یا راښکاره شي راشي نو په دې کې معمولا داسې یو باور دا چې زړې ښځې او یا د مشران ښځې چې دي دا ماشومان پټ ساتي تر څو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه څیله ونه وهي. نو کله چې سپینه څیله رابرتیره شي اول خبره دایي چې دا ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه څیله دوی په اندو وایي، د دوی په باور سپینه څیله وایي، نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیایي، زیارتونو ته بیایي، زیارتونو ته بیایي او هلته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونو ته د سپینه څیله تعویزونه ممکن ویلی شي. یو بل باور دا ده چې دغه ته یو پسه لالی یا ورته مږه لالی او د هغې د څرمنې نه ورته وژن جوړوي. دغه وژن دوی ته وراغوندي او بیا د څیلې په حساب سره د دې خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه سرمنی ورته غوستي تر څو دغه ناروغ چې یا د دې په اصطلاح چې د سپینې څیلې چې وهلې د دغه شي سره خکېږي.
د زیاتوي چې د سپینې څیلې یخني ډیره وچه او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکي پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څیړونکي طاهر ځلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د څیلې پاړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تورې څیلې د څرنګوالي پاړه پوښتلي.
په تورې څیلې کې عموما تورې څیلې د ژمي د موسم هغه وروسته برخه ده چې خلک پکې پسرلی ته یا بهار ته
چمتواله نسی زه بزګران د خپل کروندو د خوندکی دو د پاره د غوس محل چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندي ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخ ونه وهی په تور سره کې د یخ مات شي او بزګران د کانان عام خلک د پسرلنی کورونو د کښتونو او د خپلو فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی، مثلا ګوټ شروع کی، للون شروع کی، امدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي، غنم د غمر شوی چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي.
د نوموړي په خبره چې په توره سیله کې بارانونه، ګلې او نری باد لګیږي، نو همدا لامل دی چې له یوې خوا موسم بدلیږي او له بل خوا ونې د شنې کېدو تابع نیسي. دی وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
توره سیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي، یعنی هغه یخ ژمی چې چشته ویلې کیږي هغه په توره څله کې ماتیږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیه کې، هغه د ژمي په موسم کې واورې هلته کیږي، دغه واورې یخ کیږي، جمع کیږي او تر ډیر وخته پورې د دې د خوندې پاتې کېدو امکاني. کله چې توره څله راشي عموما په توره څله کې بارانونه زیاتی، دغه کنګل ماتیږي.
د ښاغلي زلاند په خبره چې توره یا غوړه څله بیا نسبت سپینی یا سپیری څله ته ډیره وچه یخنوي او د تورې څله یخنی یو څه لمدوي. درنو اوریدونکو، په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو ته مرکه کړي، له هغه یې د چیلې د ډولونو په اړه پوښتلی.
سله سده دغه شپې ورځې د ډېر یخ دی، دا سده سپرکې چلا ورته وای، دا ډېر یخ لري، دغه واوره سوري کې سړی په مخ باندې وای، دغه سختنی چلا سده دغه ده
پرکې چیلې چې تاسو وای غوړه چیلې دا ولې د سورته وای د چیلې خپل شي.
دا سله سده دغه سده د ډېر یخ ده، هغه غوړه سله صداغه دغه شوت سره زی، هغه بیا وای نرمه گرمه دومره یخ زیات یخ نه. باغوانو په دې وخت په دې ټیم کې د مڼې اول خو د مڼې بخونه واړی، بیا د تور سره ورکی، بیا وبوخه وبو پرمونه ورکی، صدا یخ شي جوش جوش وخري، س جوش وخري د امزکه خ پاستاش،
یعنی یخ چلکی
او یخ چلکی او
یعنی غوړه چلکی،
د غوړه چلکی بیا دغه سره پرې د بعد په عمل میوسو، بیا سره چپکی، بیا دوا ورکی، مسله خبره ونه ته پونی بیا باسي ونه ته، بیا هغه بیا وبو سره ورکی، بیا ګټل لري.
مثلا چيله خو یو چيله ده ک ډيري چيلي
نه تل دوه چيلي دي، یو د سپرکې چيله ده، یو د غوړه چيلي دي.
د څومره وخت
دا؟ فقط یو میاشت دغه ده، یو میاشت هغه ده.
دا مثلا کل راضی چر کم راضی
په دغه اوس صدا نه وای شروع سوې ده، د سپرکې چيله ده، دغه دغه زللی یخ سده، اصلي زمې سده دغه سیله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی په وچا یا سپینه سیله کې کوخه کوي چې ماشومان او زړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. 45 کلن رحیم ګل بیا وایي چې د سیلې له پیل سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي. دا چې څه ډول دي هغه وایي؟
نو په وچا سیله کې په دې معنی چې یخ ډیر زیات وي او د سیس سوزون کې یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کیچډي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخاره ډیر زیات ګرمي، ماشومان نه پریدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومان ته او خپل دوی ته په وچ چیله کې فکر کوم ډیر زیات وي، ولې په وچ چیله کې ډیر ورخ نه کیږي، هوا ډیره وچوي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیان زیات وي. مثلا سینه وبغاله برانشي تو ریزه شو، دغه مسائل ډیر وي. بیا په لمده چیله کې خلک یو څه خوشحالي کوي چې د وچ چیله نه وتلو اوس په بارانونه ډیر کیږي، هوا معمولا نرمه شو، جلد به پکې خوي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پات رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com، او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بری اعظم خيله ده.
زما د کور په خلکو نه رسیلا سنا کوئی باران 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 ویگی ما تا یاد وی تا یاد وی گوری زما دزڑا ٹکور تکوری سویلے نشی رور تکوری لیون کتا پور تکوری دکلی میں استدش پیلے آواز رازی نا دکلی میں استدش پیلے آواز رازی نا